ستړي مشه ز تاسو قربانه منځه شهید نننې خبرونه کې درته هر کله وایم نن د جمعې ورځ د دسمبر شپږمه نیټه کال 2024 دی. دا مهال وخت شوی دی په افغانستان کې د مخام ونیمه په پا پاکستان کې اتاو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې لس بجې دی. ملګری ملتونه وایي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د خزو او نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز پلی شي، دا به زده کړو او روغتیايي خدمتونو په برخه کې خزو او نجونو پر حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب شي. یو شمیر معترضی میرمنی یا مظاهره چانی طالبان وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو په برمته کولو سره باج ترلاسه کړي. اروپایي اتحاد، ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د څار تنظیم امنستي انټرنیشنل، د روغتیا نړیوالې ادارې، افغان سیاستوالو او د افغانستان د کرکټ مخکښ لوبغاړو راشد خان او محمد نبی طالبانو د حکومت له خوا په طبي کالجونو کې د نجونو پر تعلیم په بندیز اندېښنه څرګنده کړې ده او دا یې د ښځو د زده کړو پر حق تیری او د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت پر رسمي توګه دا تازه بندیز نه دی تایید کړی او نه هم په دې اړه خبره شوې ریپورتونه رد کړي دي. طالبانو په تیرو څباندې دریو کلونو کې لومړی لښ پاګمې ټولګي پورته، بیا په پوهنتونونو کې او اوس په طبي کالجونو کې هم د نجونو او ښځو تعلیم ځنډولای دی. دا او د افغانستان پر تازه حالاتو باندې خپل ملمنو سره اغږی ګوهل لرو چې د خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شي. د ډي وي سره د ملتیا مننه کوم چې را سره پروګرام کې مل شوې. نن بیا هم په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې چې کوم بندیزونه د طالب واکمنانو لخوا لګیدلې دي په دې باندې بحث لرو او روستۍ بندیز چې ډیر خپل په افغانستان کې دننه د افغانستان نه بهر افغانان او همدارز نړیوالې ټولنې خبرګونونه راپارولي، هغه د طبي مرکزونو کې د نجونو په زده کړو بندیز دی. نو په همدې باندې غواړو چې بحث وکړو. زموږ سره ملګری شوی دی زموږ قدرمن میلمه ابراهیم شینواری صاحب چې د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال وزیر دی. ستړي مشي، په خیر راغلی شینواری صاحب.
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تاسو د پوهنې د وزارت مرسیال وزیر پاتې شوی یې. اول ک دې باندې وغږی ګوچې تاسو دغه ورستی بندیز څنګه ګوري چې په ان تر دې چې په طبي مرکزونو کې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګیدلای دی؟
او دا هو لکه د ټولو نور افغانانو باندې زیم غندم او دا ډیر منفی عمل دی، ځکه افغانستان هغه هواد چې تل د مندو روغتیا ډیره زیات خرابه وه. که تاسو ته کزه ورقام درکم، په ټول جهان کې افغانستان اخر طرف دویم هیواد و چې د مېن دومړي نه چړې ری، یعنی په هر یو لک مېرمنو کې چې ولادت وکوه شپاړس او خپل ژوند لا سور کو. او د جمهوریت په شلو کلو کې دته ډیره توجه وشو، لکه 2000 خزینه ډاکټران، 2300 د ټولنې په سطح قابلیت، 2000 نرسان، دوی شپاورس کار وکړو د خپل ورونو سره یوځای، چې دغه د میاد مړینه د شپاړس سوه نه شپږ سوه اته دېرش ته راکمه، چې دا په دنیا کې د پرمختګ یو ریکارډ یې ټینګ کړو. او د ډېر ابتکارونه وکړه، لکه د ټولنې په سطح د میډ وایفانو یا د قابلو تربیه نورې دنیا د افغانستان څخه کاپي کړه. نو کله چې دغه انسټیټیوټونه بند شي، خو بیا موږ به آینده کې قابلې او نرسانې او ډاکتران یو نه لرو، او زموږ استاسې د فرندو مړینه چې دوی اولادونه ذکري، بیا به هماغه سې ډراماتیکه جګه شي نه هسته. او لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې د یو انسان مرګ لکه د ټول بشریت وژل دي، نو په دې قتل کې باید دغه صاحبان هم مسؤول وي، هم ملت هم خدای ته.
بالکل څنګه چې تاسو د دې په عواقب باندې هم خبري وکړلې چې په میاندو کې د مړینې کچا هم د دې سره ډیره زیاتېدای شي. خدا سمانه لري چې په طبي مرکزونو هم باندې طالبان خو تل د اسلام او د شریعت په نوم چې راغلي دي دغه بندیزونه لګولې دي چې ګواکې شرایط سم نه دي، د اسلام سره په ټکر کې دي شرایط، نو دوی به دغه شرایط برابروي، بیا به دوی جون ته اجازه ورکوي چې زده کړې تر لاسه کړي. تاسو په خپل پخوانی امرسیال وزیر پاتې شوی د پوهنې د وزارت، څنګه وو کله غو دې مو خبر کړي چې دا پخوانی سیستم څنګه وو د پوهنې او د خوانځي او د پوهنتونونو اوس لکه څه توپیر د لودو او څه غواړي، لکه څنګه د اسلامي شریعت سره نه دی برابر؟
او اصلا خو د شریعت تعبیر فرق لري، دوی خپل ذهني څنګهواله یا د دالکلو غوندو دوی کوم فکر کوي یا تعبیر د اسلام په نوم ارزکه چې د خپل ډیر لوی ظلم دی، ځکه په قرآن شریف کې د ډیر زیات آیاتونه دي چې هغه څوک چې په خدای باندې افتراء تړي او په خدای درو وایي د دې نه ډیر لوی ظلم نشته، حتی قاتلانو او ډیر لوی جنایتکارانو ته دا لفظ نه کاروله چې د دې نه به ډیر زغړ ظلم کمی، دوی باید د اسلام په نوم غنکی محاول نکی دا از فکر کوم یو بل لوی ګناه ده. د جمهوریت په وخت خو یعنی تقریبا په کم څلور میلیونه جنکۍ مکتب ته تللې، د جنکو مکتبونه د لکانو نه بیلو که مکتب بل نو سنفونه بیلو او په یعنی حال کې د درس وختونه بیلو او تر ډېره وسه وسه کوشش کېده چې ښځینه معلمان ورته درس ورکړي. ښځینه معلمان نه وي، زاړه او سپینګیري خلک چې د کلیو د مشرانو په خوښه به ټاکل کېدل، ولارو کې مورته امنیتي مسایل او د کلیو بانډو خپلو خلکو دا وي امنیت او مسؤلیت او عزت ته پام کوي. دا د افغانستان ټولنه معمولا ښځو ته ډېر ژور درناوی لري. نو فکر کوم دې کوم مشکل نه و، صرف دوی دا د یو شعار په توګه مخته کړی دی او کوم څه د دوی منځ کې نه یم، زه نه پوهیم چې د دوی اصلي هدف څه دی. دا کومه سیاسي انګیزه لري، کوم دینی تعبیر د دوی دا وسیلې دینی تعبیر یې داسې خدا غلط دی، د کینیا افغانانو سره ټول افغانان مسلمانان دي او ټول په دین پوهیږي چې دوی ته قناعت ورکړي، او د نړۍ علماو به ته وویل چې دا د اسلام خلاف کار دی. ولې دا چې اصلي دلیل یې د دوی ملت سره نه شریکوي او دا یو خبره کوي چې شرایط برابر او نو شرایط برابرول خو د حکومتونو دنده ده او باید اماده وي او تقریبا اماده وو، د هیڅ مشکل نشته. خو که دوی فکر کوي چې د دوی د تعبیر مطابق اماده شي په تون لومړنۍ شپږ میاشتې کې باید دوی اماده کړي وي. دوی دی نه کوم سوء استفاده کوي یا برداشت نه لري، ډیر سړی نه پیږي.
ازیر سیډون کې خپل د مدني ټولنې فعالان او میرمنې وایي چې طالب واکمنان د دوی پر سر باج اخلي، دا څه مطلب لري او تاسو څه ګمان کوئ چې ولې طالبان دغه بندیزونه پلی کړی دي په ځانګړي ډول د میرمنو پر ټولنیز ژوند، پر تعلیم، پر کار او دغه نور مسایل باندې؟
خپله دغه اداره خو مختلف دلایل وخت په وخت وایي، کله وایي چې دا کلتوري مسله ده. کلتوري مسله خو نه ده، کلتور خو اول ثابت نه دی او دویم دغه څلور میلیونه جنکۍ چې ښوونځي ته تللې ولې هغه وخت کلتوري مسله نه وه، او وخت کې نام نیم و، اوس خو نام نیم نشته. نو په دې سب دغه دلیل خو صحیح نه دی. اقتصادي ستونزې لري خو د افغانستان خلکو ته شریکې کې ملت نه همدارنګه نړۍ نه مرسته غواړي، او که اقتصادي ستونزې د لکانو د لپاره باندې درېم ستونزه دوی یادې چې دې کې د نصاب مشکل دی. که نصاب مشکل په لکانو ته باندې اول خو مشکل نشته، ټولو اسلامي 50 هیوادونو کې د افغانستان نصاب پر ټولو ډېر اسلامي دی، یعنی په 1900 ساتو کې 2000 ساتو اسلامي مضامین تور کې شوی، چې دا په ټول نړۍ کې استثنایی زیات دی. همدارنګ دوی چې کوم خبره کوي دینی تعبیر دغه یو تشویش دی، ځکه د دوی د تیر دورې یو عالم مولانا عبدالعلي دیوبندي هغه ډېر واضح ویلي دي چې د نجونو زده کړه په کور کې، په مکتب کې، که د میړه لخوا، که د ورور لخوا، که د زوی لخوا، دا ناروا ده او زنانو ته تعلیم منع دی. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اجازه وه خو وروسته منع شو، او یو ډول روایتونه جوړوي چې سړی ایران پاتې کېږي. رسول الله وخت اجازه ونه ته په کم صلاحیت د رسول الله خلاف یا د هغه نه ځان ته ډېر صلاحیت ورکړي. او اخرنی دلیل یې دا کېدی چې سیاسي دلیل یې، په سیاسي کې هم ځینې خلک وایي چې دوی غواړي چې د خپل رسمیت پېژندو او دې لپاره ته استفاده وکړو. فکر نه کوم که دا دومره غټه مسله وي، ځکه هغه نړۍ هېوادونه چې دي هغوی ته زموږ تعلیم او زموږ پرمختګ او زموږ رفاه او خوشبختي مهمه نه ده، هغوی خپلې سیاسي ګټې مهمې دي. سیاسي مسایل لپاره سیاسي لارې شته چې نړۍ ته مخ کې یو وسره معاملې وکړي. او فکر کوم چې یو بل دلیل هم کېدای شي چې دوی مقابل کې یو بل چټاله جنگي کې هغه د دوی نوم افراطي ده، هغه انسانان علالي او د دوی اعمال ساري کله په دوی ته مت کړی چې دا قوم ګرایي او وطن دوستۍ ته راوګرځېدل او نړیواله اجنډا یې خوشې کړه. دوی هغوی نه هم لږ ویره کې دي او غواړي چې ډېر تیز لاړ نه شي، خصوصا په اصلاحات او د ښځو په حقوقو او د بشر په حقوقو کې. خو په دې حساب چې دوی د اسلام دعوه کوي او اسلام حق دین دی، هغه باید حقیقت پکې پټ نه شي. څوک د حقیقت د پټولو حق نه لري او د حقوقو د غصبولو او د محدودولو حق هم نه لري. نو په دې حساب دوی مکلفیت لري چې خلکو ته خپل حقوق ورکړي، خصوصا د جنکو ښوونځي او ښوونځي خلاص.
شنواری صاحب، په همدې موضوع باندې موږ یو ریپورت هم لرو، غواړو لیدونکو سره شریکو او بیا غواړو د دغه ریپورت په جزئیاتو باندې چې پکې د میرمنو غاګونه دي، افغان میرمنو دریز دي، خبرګونونه دي، دا راغونډ شوې دي، دا به په ګډه سره اورو او بیا به بیرته په دې باندې بحث کوو. ملګری ملتونه وایي چې په طبي انسټیټیوټونو کې د خزو او نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز پلی شي، دا به زده کړو او روغتیايي خدماتو په برخه کې د خزو ومنجونو پر حقونو باندې د نورو محدودیتونو سبب شي. یو شمیر مظاهره چان میرمنې وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغان میرمنو په برمته کولو سره باج تر لاسه کړي. راځي چې تفصیل یې د آشنا تلویزیون خبريال او زموږ همکار وحید فیضی په ریپورت کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک په افغانستان کې د نجونو د طبي زده کړو په انستیتونو باندې ستا په خبرګون کې ژور اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ملګري ملتونو په افغانستان کې وضعیت لا نږدې څاري. سټیفن دوجارک د طالبان څخه وغوښتل چې پر خپل دغه پریکړه لسره غور وکړي.
کچېری د لارښود په لشي د بزده کړو روغتیايي خدماتو ته د خزو نجونو پر حقونو نور محدودیتونه رامنځته کړي، په نهایت کې دا به د افغانستان د روغتیايي خدماتو پر سیستم او د دغه هیواد په پراختیا ناوړه اغیزه ولري.
د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف د جرمني د بهرنی چارو وزیر انالینا بیربوک په جلا جلا اعلانو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز غندلې دي. د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکون کړ. ریچارډ برنت ویلي دا د نه توجیه وړ اعلان به په ټول نفوس ویجاړون کې اغیز ولري. د افغانستان او نړۍ د کرکټ پیژندل شوی ستور راشد خان او محمد نبی هم په طبي انسټیټیوټونو کې انجنونو پر زده کړو بندیز غندلې دي. رحمان الله ګربز هم پر خپل فیسبوک باندې د قران کریم هغه آیاتونه لیکلي چې پکې د زده کړې او تعلیم ارزښت بیان شوی دی. سره له دې چې طالبان تر اوسه دا پریکړه چې ویل کېږي دغه د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر شوی نه ده تایید کړی، خو د خصوصي طبي انسټیټیوټونو چارواکو او زکونکو د امریکا غږ سره په خبرو کې دا بندیز تایید کړی دی.
آخرین سرکوب که دختران تانستن همی بسته کردن انستیتوت ها بودن،
دا د طالبانو لخوا دنجونو زپلو آخری حد بو چه طبی مرکزونه بند کرل. دیر مشکل دا زما ارمان و چه داکترشم، ما غوخته خپل طولنی تا خدمت بکرم، خو پش پش پاکی هر چه برباد شول.
د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د ملاتړ خوځښت غړي وایي چې طالبان هڅه کوي په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د افغانستان د خزو برمته کول لري باج ترلاسه کړي.
دا عمل چې طالبانو پر مخ راغسته د دې شاهد دی چې دا ډله د افغانانو لپاره د خدمت کولو هیڅ کومه اراده نه لري، هیڅ کومه علاقه د افغانستان د پرمختګ لپاره نه لري.
یوش من نور مرمن وای د طالبان کرن د ښکارندوی کوي چې دا ډله د افغانستان او د خلکو پروانه ساتي.
این روندی که طالبان در پیش گرفتند،
طالبان د میرمنو د ټولنیز ژوند په قبضه کولو سره غواړي سیاسي ګټه ترلاسه کړي. طالبانو په 13 دریو کلونو کې د اسلام او شریعت په نوم د بشري حقوقو سخت سرغړونه کړي.
د افغانستان د امر وختیا وزارت په خلکو چارواکو خبرداري ورکړي چې د نجونو پر زده کړو بندیز به ناوړه پایلې ولري.
خوند باندې د زده کړو محدودیت موضوع ده چې د بشري منابع او تولید تپا ولاړ د څلور کال او د پڅوار لس کال کې هم نه جبراني کې متاسفانه تعداد زنانه ډاکټر هم چې موږ درلود متاسفانه هیواد پریخه یا غواړي چې اوس ماشومانو د تعلیم لپاره یو بل لاره ومومي او افغانستان نه ووځي.
وقت تل رسیدو وروسته طالبان لشپګم ټولګي پورته دنجونو پر زده کړو په پهانتونونو او د لوړ زده کړو په ماسو کې هم دنجونو پر زده کړو بندیز لګولې دی، خو وای دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
بیا هم د ډی وی په خبرونه کې تاسو هر کله ویم د میرمنو خبرونه ده، او په افغانستان کې د افغانو میرمنو باندې لګیدلې بندیزونه باندې غږی او وروسته حال غواړو چې تاسو شریکو بحث پری وکړو. زمو سره ملګری دی د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال وزیر چې ابراهیم شنواری صاحب دی، او دا مهال د غوی سره بحث دوام ورکو. ستړي مشي بیا هم په خیر مننه چې را سره مالی شنواری صاحب. تاسو د نړۍ رول ته څنګه ګوري؟ نړۍ چې هغه نړیواله ټولنه ده، کملګری ملتونه دي او نور هیوادونه دي، تل په طالبانو باندې غږ کوي چې دوی دې دغه سختدریزه پالیسۍ لری کی او په میرمنو دي بندیزونه نه لګي، خو تر اوسه داسې څه شوی نه دي. تاسو د دوی رول ته څنګه ګوري؟
او ډېر مننه ده. ملګری ملتونه او نړیوال ادارې خپل مهم رول لري، او دوی وظیفه هم ده چې په دنیا کې د متوازن انکشاف او سولې ثبات او عدالت لپاره مبارزه وکړي او هیوادونو سره مرسته وکړي. نو دوی ته موږ وړاندیز کوو چې طالبان سره یو جوړونکی ډایلاګ پیل کړي، ورسره کښېني او د دوی خبرې واوري، خبرې ورته خپلې وکړي، خپل شرایط ورته وړاندې کړي، او په ځینو برخو کې سره مشروط تعامل وکړي. ځکه هغه د افغانستان یو واقعیت دی اوس، او که موږ څومره پری تجربه وو فکر کوم د افغانستان خلکو ته ضرر رسیږي. نو د افغانستان د خلکو د حقوق خطر باید اوسره داسې یو مشروع او معقول تعامل وشي چې یو هدا هغوی را نرم شي، د نړۍ اصول او قوانین ته غاړه کېږدي، او په عین حال د افغانستان د خلکو حقوق ورکړي. او فکر کوم ډېر تجربه تاوان دی، ځکه د نړۍ لوی هیوادونه غټ سیاسي اقدام په زړه نه خطي او نور ته د هغوی ملي ګټې ته اجابه. نو دا وړې وړې واړه واړه اختلافات یې بیا د افغانستان د حقوقو افغانستان د خلکو د حقوقو د سلبېدو او د محدودېدو سبب کېږي. نو فکر کوم چې ملګري ملتونه، د بشر د حقوقو نړیوال مدافع سازمانونه او نورې ادارې په دې برخه کې باید خپلو هڅو سم دوام ورکړي، آګاهي ورکولو ته اړ ډوکسي ته، او په هر حال کې یو جوړو کې او مثبت تعامل هم شروع.
شنواری صاحب، تاسو څه ګڼئ چې تاسو هم وړاندې ذکر وکړ چې ډیر هغه کډرونه وتلی دي د هیواد، او تاسو په دغه ریپورت کې به هم اوریدلی وی چې ډیری نرسان، ډاکټران یا وی هم له هیواد وتلی، ځینې په دې لاټه وتلی دي چې بل ځای لاړ شي او بل هیواد کې توانیږي چې دوی خپل حقونو ته لاسرسي ولري، ځینې بیا خپل اولادونو لپاره تللی دي او وتلی دي له خپل هیواد چې دا غوي زده کړې پوره شي، ځکه چې هلته په هیواد کې دننه بندیزونه لګیدلي. تاسو څه ګڼئ چې دغه بندیزونه لري هم شي، څومره موده به لګي چې دا هر څه بیرته نورمال شي؟ د کریکولم ته که راشو، مثلا که یو هیواد کې پنجونو باندې زده کړې بندي شوي دي درې کاله، نو هغه به بیرته څنګه کیچ اپ کوي؟ څومره ټایم به لګي، څومره وخت به لګي چې دوی وتوانیږي بیرته دغه خپل زده کړو ته ځان ورسوي؟ او څومره تاسو فکر کوئ چې دا منفي اغیزې کړي دي؟ سو کاله زیان رسولې دي؟
دا ډېر مهم سوال دی، ډېر مننه. فکر کوم د څو مسایل دی. یو هغه جنکې چې لسمې ولسم دولسم کې کېدېش دا غوي د ضرر چې ورته رسېدل دي بیرته جبران نشي، ځکه اکثر وو ودونه کړي یا چې وادو کې بیرته درس نشي راتلی. او په عام طور یو جنې چې یو کال تحصیل یې زیاتېږي، دا د ژوند شل فیصد عاید ورسره زیاتېږي. نو په دې حساب څلور کاله اتیا فیصد دوی عاید تاوان راځي که دوی داسې وزن ډول شي. نو په دې حساب د ټولنې انکشاف لپاره مخکې د راپور کې یو پوینټ ذکر شو، چې تعلیم بنسټ دی فایندک تر 2015 به د نړۍ د عاید 102 ټریلیون ډالر د خزو سهمي یعنی خزو د ټولنې یو ډیر قوي قوي پارتنر ده یعنی نیم جامعه په خزو ودانه ده او کچیر هم دا دوام وکړي د افغانستان به همدغه تناسب د انکشاف او اقتصادي پرمختګ نه وروسته پاتې شي د دې نه علاوه خپله ښځې د یو بشر په توګه حق لري ځکه دا د هغوی د صحت لپاره او ښځې چې تعلیم یافته دي 83% پکې د زیږون په وخت مړینې کمې دي دا بل بله فایده ده او د دې نه علاوه دا چې بشري حق دی او دومره وړتیا هم لري که تاسو ته یو څوار خام وایم که اوس د نړۍ 40% کاري قوه ښځې تشکیلوي چې په دې کې به د روغتیايي سکتور 80% او د معرفت سکتور 15% نړۍ کې ښځې دي همدارنګه د ډاکټورا 35% او 50% ماسیلانې ښځې دي او 35% د ډاکټورا لرونکي انسانانو سره کې ښځینه دي په ادبیات او هنر کې همدارنګه په ملټي ټاسکینګ کې ښځې بیا د نارینه په نسبت فوق العاده دي نو په دې حساب دا په مطلق د نننی مجامع فلجول دي او په جامع باندې څه وزن کول دي چې دا به نه جبرانېږي نو نه تحصیل جبرانېږي نه اقتصادي ضرر جبرانېږي او نه د دوی د صحت او شخصیت په موده چې د تحصیل په نتیجه کې مست راځي هغه جبرانېږي نو زه بیا هم د خپل خبره تکراروم چې دوی د خپل مکلفیت احساس کړي د دین له نظره د چارواکیتوب له نظره او د افغانیتوب له نظره او جنګو ته د خپل د حق ورکړي ځکه دا د دوی کوم احسان نه دی دا د دوی مکلفیت دی
جنوري سبنن را سره مل او سیسم سره اوګي ورداګ هم ملګری شوې دا چې یو افغان خبريال ده او د دې ترڅنګ د خزو د حقونو فعال هم د ستړي مشي اغلی ورداګ په خیر اغلی خبرونه تا
سلامونه مننه ځانې تا ته او استاد خبرونه ټولو لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې مقتدی بلنه راکړه
مننه ژوندې اوسې په خیر راغلی اخلي وګی تاسو به هم دغه خبرونه زړه بوګنون کې خبرونه لیدلی وي د افغانون جنو د جړاګانو د ویر ماتم ویډیوګانې به مهم په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په تیبي انسټیټیوټونو کې د خزو او ونجونو پر زده کړو باندې هم ورستای بندیز لګیدلې ده ستاسو غبرګون او درې صدې د افغاني میرمنې په توګه
منځ ځانې ک د دوی د بندیز او ګورو دا د بندیز د درد ایو برخه ده دا درد بنیادی مخترع کړ شوې دی او د دې درد څخه درې کال کېږي خو دوی دغه درد حصہ حصہ کړی دی او په تدریجي شکل باندې غواړي زموږ خويندې ووژني که تاسو پام وکړئ انسټیټیوټونو ته تلل هغه څه دي چې له خوانځي څخه پیلېږي کله چې ته خوانځي وای کله چې ته لمړنۍ زده کړې کوي بیا ته دې د پانتونو انسټیټیوټ مخې ته نو کله چې ستا خوانځي بند کړي دي د خوازي خبره ده چې نن کې ته انسټیټیوټ کې شګ دا نړۍ هغه سبا فارغي نو د سبا لپاره به تاسو کلیګل نو دا خو هغه منشاه خلیصه له مکتبونو څخه د انسټیټیوټونو کبند هم نه وای د سبا لپاره تاسو کوم نسل نه دلودلو تاسو کوم خويند نه دلودلې چې تا هغه انسټیټیوټ ته معرفي کی تا هغه انسټیټیوټ ولګي آیا ته د مکتب د الف او ب د زده کړو انجنیري لګي انسټیټیوټ چې دا هیڅ امکان نه دلودلو نو کله چې انسټیټیوټ څوک نه وي کله چې مکتب نه وي نو پانتونو انسټیټیوټ څنګه لري دوی غواړي په تدریجي شکل باندې زما خويندې او د افغانستان پیغلې ووژني که موږ دا وګورو د دولت چې دا بندیز چې هر چا اعلان کړی دا زه پاغي باندې دا غږ کوم چې نستاسو شتون دلته موږ وینو نستاسو هغه تیره موږ دلته وینو او تاسو د پردې شهر ځای صرف په خځو باندې هر ورځ یو بندیز لګوي نو که تاسو واقعا مسلمان یاستئ نو زه فکر نه کوم چې مسلمانان دې د سیوی یا زما دین چې اسلام د سیوی ولې چې په دین کې زده کړه په خځو باندې فرض ده نو کله چې ته پاتېږي د فرض مقابل کې دریږي او خځې حتی له زده کړو څخه چې په کار ده دوی ته د ټولنې د ضرورتونو په اساس نو زه تاسو اصلا مسلمان وایلای نشم زه تاسو اصلا انسان وایلای نشم ته تک فکر کوي چې ته غیرت لري او په خپل خويند باندې غیرت کوي او خپل ناموس ساتي، دا ناموس ساتل نه دي، دا برعکس دی، ناموس لیلام کول دي. کله چې ته په خپل خور باندې تعلیم نه کوي، هغه سبا تا په نشټون کې بیا څه کوي؟ آیا خپل پیسې او خپل خوراک له کوم ځای کوي؟ خو زمانران خو هم په جګړه کې وژل کیږي، زمانران خو هم د دې لپاره چې د وطن ننګ وساتي دوی چې جګړې ته، نو زما خوراک په څوک را کوي؟ نو هغه د چیزې تم سوالګري کوم، هغه د چیزې تم خیرات غواړم، یا هغه د چیزې له افغانستانه وزم دومره سخت لاري تجربه کوم. دا خو بیا زه فکر نه کوم چې دوی دا وایي چې موږ په خپل ناموسونو باندې ننګ کړی دی او دا مو بندیز لګول، دا د ناموس لیلام کول دي چې دوی شروع کړی دي په افغانستان کې، دا د اسلام له دایرې څخه بهر ده. یو څه غواړم زاله وکړه، کله چې دا دولت راغی او په کار شولو، د افغانستان زرګونه کسان ووتل. د دې دولت لپاره یو ښه موقع و چې د دوم ځل لپاره خپل هغه تیر وطن اصلاح کړي. دوی لپاره ښه موقع و چې د اسلام نه خاص تازه توب وکړي، د نړۍ په کچه نړۍ ته وښيي چې اسلامي امارت یعنی څه. دوی برعکس کار وکړ، نړۍ هم غلی کړل ځان ته، او خپل دغه اخلاق چې افغانان دي دوی واخستل، د اسلام په مقابل کې ودرول. نن که تاسو خلک وینئ په بیلابیلو ځایونو کې په نامه د هزاره تاجک افغان بیرغونه جګوي، په بیلابیلو ځایونو کې دوی ځان ته يهوديان وایي، په بیلابیلو ځایونو کې دوی وایي چې موږ د اسلام نه نور نمائندګي نه کوو، نه د اسلام غواړو. د دې هر څه ځواب ویونکي هغه څوک ده چې د پردې شاته راځي، داسې بندیزونه لګوي. که ته فکر کوي چې ته واقعا مسلمان یې، خو زه خو تاته مسلمان نه وایم. تا زما افغانان واخیستل، اسلام نه لري کړل، تا زما خویندې واخیستلې، بې وسه دې کړلې. هر هغه وخت چې نن زما خورې تویوي، د هغې وخت کې ځواب ویونکی ته یې، نن وي که سبا وي، او که نن موږ ستا په وړاندې بې وس یو، اما خدای په وړاندې بیا ته بې وسه یې، بیا هغه وخت به ستا سره حساب و کتاب کېږي. او پاتې شو دا چې زموږ دریځ به څه وي. زه د خپلو خویندو څخه شخصا د نرانو په نمایندګۍ بخښنه غواړم، د هغه میلیون افغان نارینه نه هغه کومه د خویندو نه بخښنه غواړم چې نن ټول غلي دي، نن ټول چپ دي، صرف په اکسپورت کولو باندې، صرف د ما د خویندو په ژړاګانو په شیر کولو باندې دوی وایي ولا دا یو لوی درد ده. آیا تاسو واقعا نشئ کولای چې یو غږ شئ، یو ټولنه جوړه کړئ؟ آیا دغه یو کس نشئ کولای تاسو ماته ورکړئ؟ زه له دې ماتې تیره یم. آیا دغه ټول نشي راتللی، یو لاس نشي کېدلی، یو لوی درید نشي رامنځته کولای؟ کله چې په پاکستان کې منظور پښتین راپاڅېدو، د ظلم پل وړاندې د حق نارې اوچته کړله، میلیون کسان ورسره شول، پنجاب هم څه ونه شوای ویلی، نو زه نشم کولای چې په خپله خاوره کې لاړه شم د حق ناره اوچت کړم. نو ولې تاسو نارینه غلي یاستئ؟ کله چې تاسو وایئ چې موږ غیرت لرو، موږ په خپل غیرت باندې ننګ کوو، نو ولې نه راځئ؟ ولې نه راوځئ؟ زه ستاسو پوسټونه څه کوم، زه ستاسو خبرې څه کوم، ولې عمل نه کوئ؟ لکه نه هیریږئ، تاسو خو ته غلط کار نه کوئ. دریځ په کار دا ده منازخور چې ټول یو شي، ټول را ټول شي، د افغانستان دننه، د افغانستان بهر غږ اوچت کی، لاړ شي. اولی زه دغه حاضر یم چې لاړ شم افغانستان ته. د دوی د تحصیلاتو وزیر ویلي وو چې زه چالنج ورکوم که څوک ماته قناعت راکړي. آیا د دوی چالنج ته زرګونه خویندې آماده نه دي چې دوی چالنج ومني؟ آماده دي که څوک وخت ورکړي زما خویندو ته. خوایید ضرورت نشته، زه یو ملا ته ضرورت نه لرم، زه یو دی عالم دین ته ضرورت نه لرم، زه خپل زم، زه خپل د مناظره کوم، زه خپل وایم چې تعلیم په ما باندې روا ده.
اغلی وردک، بحث ته به دوام ورکو، مهمه بحث دی او ستاسو دریز هم واضح شو. تاسو سره به هم خبرو ته دوام ورکو. شینواری صاحب څخه هم یو پوښتنه لرو. شینواری صاحب، تاسو د اغلی اوګی وردک خبرې واورېدلې، د افغانو میرمنو سخت دریز دی او تل راوتلی هم دي، تاسو بم لیدلی په سړکونو راوتلی دي، احتجاجونه هم کړي، مظاهری کړي دي، بیا پکې بندیانې شوي هم دي، د طالبان په واکمنی تشدد هم پرې شوې ده، موږ ریپورټونه لیدلې دي. خو نارینه او رول دلته ولې ډیر ضعیف ښکاري؟ ولې هغوی ملګرتیا یا نه کوي یا نشي کولای؟ د دې تر شا تاسو څه علت وینئ شینواری صاحب؟
اول خو د خور خبرې خو د احساساتو د خندیت بیان کوي، مننه. او دویم مسله دا چې نارینه په دې کې فعال دي، لکه زموږ ملګرو ډاکټر صاحب خوشحال روحي په مشرۍ مو ټول یو کمپاین شروع کړی د نجونو د زده کړو ملي کمپاین نوم ده. د دې کال کې ډېر منظمیت کوو، هم نړیوالو مطبوعاتو له لارې، نه هم داخلي مطبوعاتو له لارې، نه هم په افغانستان کې دوستان لرو، هغوی جرګې جوړوي، همدا محلي چارواکو سره ګوري. د اروپا او امریکا نه دوی یو ډېر غټ هیئت موږ ته ان خدای لاړه، هغه کې یو څو خویندې مې هغوی هلته د غیر د امیرالمومنین او دوه کسانو نه غیر نور ټولو مشرانو سره وکتل او ټولو ورسره قینت وکړو چې دا د زموږ د لورګانو او زموږ د خویندو حق دی، باید ورېکړو. او چون د دوی ویزې ختمې شوې راغله، نو بیا هم موږ ځو، یعنی موږ د خپلو خویندو سره ولاړ یو او شاته نه په شا کې وم کې نه. او ملت تیر مظلوم دی، ډېر قهرونه ورته ورکول پکار نه دي، ځکه په تېرو 15 کلونو کې حد اقل 3 میلیونه افغانان شهیدان شوي دي، 15 میلیونه ټپیان شوي، همداسې دا ښځې او نر او دا خویندو د هغوی ضربه ډېره لیدلې، جنکۍ کونډې، ځوانې جنکۍ کونډې شوي دي، ماشومان یتیمان شوي دي. نو دا ضربه چې دا هم نرو لیدلې هم ښځو، دا تفکیک به نه کوو چې ښځې تکړه دي او نارینه تکړه دي، او یا نارینه تکړه دي ښځې تکړه دي، ټولې تکړه دي. زموږ ښځې او خویندې چې دي په تاریخ کې ملالې پاتې تېرې شوي، زرغونانه او نازوانه غوندې قهرمانان هم لرلې، په شعر او ادب او په علم او فرهنګ کې هم لرلې، او په همداسې وسیم لرو. نو د دوی هڅې هم د قدر وړ دي، او د نارینه هم د قدر وړ دي. خدای یو سیستماتیک کار وړي، او زه فکر کوم یوازینی مرجع چې هغه سیستماتیک کار کوي، هغه د نجونو د زده کړو ملي کمپاین دی، چې هغوی هم جرګه کوي، هم میډیایي کار کوي، هم هلته عملي اډوکسي او یا مطفاهي کوي، هفتله فکري فتح حکومتونه کوي، هم مسؤلینو سره کښېني، هم نړیوالو سره کښېني. نو دا خور دې مغه کمپاین کې را شامل شي، دغسې تکړه تکړه با جرأته با احساسه نورې د مځان سره ملګري شي. نو دا هڅه ده، روانه ده، او د بشریت د پرمختګ مسیر چې وګوري، دا د ډېرو ستونزو نه تېر شوی دی. په اروپا کې عالمان الالال کړي دي، د ګوټن په ماشيني وژلې دي، سوځولې دي، تر څو چې دغسې خلکو ته چې نظریات متحجر او متاسفانه د یو ډېر مقدس نوم نه عنوانوي، د مذهب په مقدس نوم عنوانوي، یا د دوی خپل نظریات دي، د پیروس وروسته پاتې نظریات. او دوی به سیاسي مشکلات هم لري، هغه باندې زه نه پوهېږم، چې زه یې منځ کې نه یم، افغانستان کې نه یم. نو د دې خور احساسات د قدر وړ دي، ولې زما نظر دا دی چې موږ سیستماتیک او معقول او دوامدار کار وکړو. دا اصلاحات چې دي او ټولنیز بدلونونه، دا د یوې ورځې کار نه دی، او دا ډېر حوصلهدار مبارزه غواړي، او ډېر سیستماتیک کار غواړي، او پوهه غواړي، هم عزم غواړي، هم نظم غواړي، هم دوام غواړي.
ستاسو د ملتیا څخه ډېره مننه کوو چې راغلی تاسو مل شوئ زموږ سره شینواري صاحب، تاسو ته ښه شی به غواړو.
مننه تاسو نه مننه، خوشاله اوسئ.
مننه. اخلي وګي اتل موږ چې اوس اوریدلې دي په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان وايي دوی د اسلام سره او د شریعت سره او د ته په کتوبه دوی دغه خوانځي هم پرانیزي، او دوی به بندیز د بندیز چې کوم لګولې دي دا دایمي نه دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې د اسلامي هیوادونو څه رول کې دي شي په دې کې، او تر اوسه څومره رول لوبولې دي؟
لمړی خو به زه د ابراهیمی صاحب په خبرو باندې راشم. هغه دا چې دوی هم دا خبره وکړله چې وخت په کار ده، او ضرورت ده چې موږ صبر وکړو، دا سیستماتیک کار ده. خو زما په نظر ډیر زیات وخت مو ضایع کړ. زما په نظر ډیرې داسې خبرې وشولې چې سیستماتیک کار ده، کارونه روان دي، شته دي داسې خلک. زه نه پوهېږم کله چې موږ غږ اوچته وو، زموږ غږ ته احساسات ویل کېږي، او کله چې دوی ته راځو بیا دوی وایي صبر په کار ده. دغه یو څه دي چې زموږ د خویندو ورونو ترمنځ فاصله ایجادوي. زموږ غږ اوچتول زموږ احساسات نه دي، زموږ غږ اوچتول زموږ حقیقت بیانوي، زموږ غږ اوچتول زموږ ستونزې بیانوي، او غږ تول هغه سره ماینسته کوي چې د مشکل حل لاره هم ماینسته. کولای شي په دې برخه کې ډیر لو یا ونډه واخلي. دوی ته پکار دي چې دوی هم خپل غږ اوچت کړي، دوی ته پکار دي چې دوی هم داسې اطلاعي خپرې کړي، دوی ته پکار دي چې راشي د افغانستان د خویندو په هکله، د افغانستان د اوسني نظام سره خبرې وکړي، میز سره نږدې شي، او یو میز را جوړ کړي، ورسره خبرې وشي، اترې وشي، او په دوی باندې ځینې داسې نور بندیزونه ولګي د اسلامي هیوادونو لاره چې دوی هم پوه شي چې کوم دي خزو په مقابل کې بندیزونه لګو بیا هغه څه دي چې موږ هم د ډیرو شیانو څخه لري کیږو.
اغلی اوګی تاسو هم دلته مهمه خبرې وکړې خپل دریزمو شامل کو په پروګرام کې، او یو بل ورسته پوښتنه څه فکر کوي چې څومره زیانه وخت تاسو په خپل مجبور شوي خپل هواد مو پریخدو له هواد ووتلې څومره کړهونو سره مثلا تاسو په خپل د افغاني میرمنې په توګه مخشبي او تاسو څنګه زموار بولی د دغه ټولو ننګونو د دغه ټولو ستونزو او خپل نورو ملګرو سره د هند خپل نورو افغان خويندو سره به هم تاسو پړی کې څنګه ویني د دوی زهنی ارامتیا څنګه ګوري د دوی زهنی حالت څنګه ګوري څومره زیان وخت دی په افغانستان کې د میرمنو کانفیدنس تا یا هغه باور چې په ځان دلودو
زیانونه خو ډیر زیات شوی دی. زیانونه نه خو خبره زما په نظر تیره ده. د درې کالو څخه دا دی ورو ورو موږ را تیریږو څلورم کال ته ننوځو، او دا په داسې حال کې ده چې هغه کسان چې راووتلې زما په شان دي تعلیم په خاطر دا چې څومره ستونزو سره مخ شوي دي اصلا زه نه غواړم خبرې وکم، او که زه غواړم زما وار وګڼم هغه کس ده چې په قندهار کې ناست ده او دا بندیزونه یې ولګول، هغه کس ده چې د مکتب دروازې بندې کړلې. په افغانستان کې میلیون انجونو چې نن جاړي دا اوخه تو یول زما په نظر د یو عادي کار نه ده چې ستاسو سترګو دی اوخه راشي دی بي وسي، دا تمثيل نه ده، دا د درد استازي توپ کوي. نو میلیون انجونې په افغانستان کې درې کال زیانمن شولې، درې کال د دوی په ژوند کې تغیرات راغلل، درې کال د دوی د راتلونکي سرنوشت یې له خطر سره مخ کړو، درې کال دوی له کتاب له استاد له تعلیمي محیط څخه لري پاتې شول. دا خو کوم انجونې چې له مکتبه فارغېدلې جلا خبره ده، هغه انجونې چې له وم ټولګي نه فارغېږي هغوی ته صرف شاید املا هم صحیح ور نشي، هغوی به څه کوي؟ هغوی به دغه درې کاله غالف بی تی سی به یې هېر شوي وي، اوس به لا هم علاقه به یې کمه شوي وي. نو هغوی درې کاله چې د دوی په سنونو کې اضافه کیږي بیا بدبخته نه موږ داسې ټولنه کې اوسېږو چې کله شل کله نه شي ویشت کله نه شي بیا تا ته ویل کیږي واده وکړه ژوند جوړ کړه بس د تعلیم. نو ته فکر وکړه چې د سن په اساس چې په تا باندې درې کاله دلته وخت ځای کیږي په ذهن باندې ستا څومره تاثیر لري، ستا په زده کړو هغه زده کړې چې دې کړې وي په هغې باندې څومره تاثیر اچولی شي. هر څومره ته لرې پاتې شي له زده کړې نه عمره ته بې سواده پاتې کیږي، عمره ته نافهمه پاتې کیږي. او زه نه پوهېږم چې اصلي ستونزه چیرته ده چې دوی نه غواړي زموږ خویندې تعلیم یافته شي. او زه بیا هم دا وایم چې د اسلام کلمه له دې څخه لرې کوي، زه بیا هم دا وایم دا زما د اسلام ټیکهداران چې دي زما مولویان چې دي دا لطفا د اسلام کلمه لري کوي، تاسو یې چې باید دریز وچت کوئ، اما تاسو چوپ یاستئ نن. دا زما مشران دي چې په افغانستان دننه او د افغانستان بهر دي، قومي مشران مې دي، د ټولنې مشران مې دي، دوی نن چوپ ناست دي. مخکې ابراهیمي صاحب وویل چې نارینه هم خپله ونډه لري، بالکل هغه نارینه به ونډه لري چې دوی په دې برخه کې کار کړی دی، اما زیاتره سلنه د نارینه و هیڅ ونډه نه لري. دوی شاید نیمې هم موافق اوسېږي، او زیاتره د دې په خاطر چې دوی ته کوم زیان او خطر رامنځته نشي غلي دي او چوپ دي. مظلوم ملت چې ابراهیمي صاحب یاد کړ، مظلوم ملت هغه ملت ځان ته ویلی شي چې دوی خپل ظلم منلی دی. زما ملت ظلم خپل منلی دی، چوپ پاتې شوی دی ځکه مظلوم دی. مظلوم نور څوک تا نشي کولی تر څو چې ته یو غږ ونه لرې، یو دریز ونه لرې.
ډیره زیاته مننه اوګی چې راغلی زموږ سره مل شوې په پروګرام کې، او خپل دریز مو زموږ سره دلته شامل ک، خپل غبرګون مو د لیدونکو سره شامل کو. په واقع چې کله هم موږ هم دغه خبرونه وینو او کله چې دغه ویډیوګانې مخې ته راغلي، نو ډیر زړه بوګنون کې وي د میرمنو او د نجونو جړاګانې او د دوی ارمانونو باندې وبته دل زړه بوګنون کې و. د ټولو افغانانو د پاره بیا هم ډیره زیاته مننه، تاسو ته خوشی به غواړم او د ملتیا دې مننه کوم. بیا به هم وخت په وخت تاسو ته زحمت درکو او ګی چې راشي زموږ سره مل شي.
ډیره زیاته مننه منازه جان.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، په خبرونه کې یو بل ریپورت ولوري ته هم زو چې ملګرو ملتونو د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره د شپږ ورځو کمپاین پیل کړی دی، او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو پر ضد تاوتریخوالي خبرونه اکثره د نړیوالو رسنیو سرخطونه جوړ کړي. په طالبانو تور دی چې د کورنی تشدد قضیو کې تورنی ښځې زندانی کیږي، د نجونو په زده کړو او روزګار د مخه بندیزونه لګول شوې دي، او په افغانستان کې په خزو د تشدد پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي. تفصیل یې تاسو ته د آشنا تلویزیون خبریاله شهناز نفیس وړاندې کوي.
دو دیش کلن افغان میرمن شفیع وای د واده روستا لګ موده کې جون په دوزخ بدل شو. شفیع وای میړه بهر دوی مورز بهل ټکولا، هغه نغواړي چې په خپل اصلي نوم و پیژندل شي. هغه ته اجازه نه و چې لکوره بهر سوق وو ویني، او د دې ویرینا چې خلک بس وای هغه هر څه پزړه تیرول پټه ساتلی و. ام د یاله کور نه
فاسیدله ملي دا سره وخت نه تیرای په دونه د ښه حالت کې دی مته په کمر باندې وو د دې شدار نه بیا د غرته یندخت لا کوم دی دا به را ایستلی په دې به وه مخفل سخت او دغه میتیرول په ځان میتیرول او بس پښتنو پښتو پښتو پښتنو هم دا شان کی څنګه
د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو نورو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو په دویم ځلی واکمنۍ کې د جنس په اساس د خزو سره په ظلم کې زیاتوالی لیدلې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر خزو د طالبانو د سختو بندیزونو له امله وضع نور هم خراب شوې ده.
د طالبانو څخه مخکې یو قانوني چوکاټ موجود و چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي قربانیانو یا ژوندي پاتې شو سره به عدالت ته لاسرسی و او مرسته به ورسره کېدله، خو د طالبانو له راستنېدو وروسته نه یوازې دا چې قانوني چوکاټ یا قانون له منځه لاړ، بلکې په ورته وخت کې اداري ملاتړ د محاکم او نورو ملاتړونو په ګډون د هغو ښځو لپاره چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي سره مخ دي هم د طالبانو لخوا ویجاړ شوي یا له منځه وړل شوي.
د ملګرو ملتونو لخوا په روان کال کې په یو تازه ریپورت کې ویلي شوي چې طالبان هغه میرمنې زندان کې اچوي چې دوی ته د جنسیتي تاوتریخوالي په اړه شکایت کوي او نارینه خپلوان نه لري. طالبانو ملګرو ملتونو تبیلی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو اداره کول د شرعي قوانینو پر بنسټ دي، او د ښځو پر وړاندې هیڅ ډول ظلم نه دی شوی. زمان سلطانی وای د بخښنې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د جنس په اساس د تشدد پیښې ثبت کړې دي، او هغه جنسي زورونې چې دوی ویني هغه د بشر پر ضد جرم دی او باید دا وڅېړل شي.
مختل پر آی سی سی غږ کړی چې د افغانستان په اړه تحقیقات ګړندی او تون کړي، او دا تحقیقات باید ټول شمول وي او دا باید وړاندې کړي. نو موږ په آی سی سی غږ کوو چې د افغانستان وضعیت وڅېړي، ځکه چې دا په سمه توګه مکلفیت لري.
د ملګرو ملتونو ریپورت د 2021 کال له اگست څخه تر 2023 کال پورې په افغانستان کې د ښځو پر ضد بدچلن حال ورکوي. ریپورت کې د بدچلن په پیښو کې د جنس په اساس تاوتریخوالی، ناموسی وژنې، جنسي تیری، ټپي کول او له میراث څخه د ښځو بې برخه کول شامل دي. د کورنۍ زیاتی او جبر ښکار افغان میرمنا شفیا په کورنو کې د زور زیاتې سره مخ د ډیر نورو میرمنو نه خوشبخته ده چې امریکې ته راغلې او د روزانه وهلو ټکولو نه ځان ژغورلې دی، خو جنت یوازې کوي.
د دې حالت نه چې زه ویله شوم نو زه ډېر زیات خپل ځان کې تغیراتي نه ما کې راغلي دي، او زه کولای شم او هغه وخت کې زه ډېر تهدیدولم، یعنی د دا خبرې به کولای چې ښځه په کور ده یا په کور ده، نو بس قلارې باندې غوندې ساتلم او پردو ښځو سره ناولې اړیکې لرلې او ماته بیخي.
شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملچا مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مليز مسره د محل ملګری شوې ده. زموږ ملمنه مزلفه کاکړ هغه تر کله وایو چې افغان خبريال د سړی مشي په خیر راغلی. مزلفه کاکړ د زیاتو مننه زموږ سلامونه تاسو ته
درنولي دوم
ته وړاندې کوم هله لرم روغ جوړو مننه ژوندې اوسې. مزلفه کاکړ موږ وړاندې هم د ملمنو سره د میرمنو په ورستیو ستونزو په ننګونو باندې وغږیدلو او دا چې طالبانو ورستۍ بندیز لګولې او هغه بندیز ان تر دې چې په تیبي مرکزونو کې په میرمنو باندې د هغوی په زدکړو باندې لګیدلې دي. ته تاسو څنګه ګورئ؟
ډېره مننه منځ ځان دا خو معلومدار خبره ده چې طالبان او اوسنی وخت باندې ځکه افغانستان کې شروع سره په واضح ډول خپل دښمنۍ اعلان کړله. ځکه په 2020 کال کې د ښوونځي بندې کړې او زموږ د ټولنې انجونې په ډېر بد حالات کې قرار ودرلودي. په 2020 کال کې په هانتون بند کې چې زموږ د ځوانانو ارمانونه د خاورو سره خاورې کړ. په 2020 کال کې د انجونې یوازینی امید چې و همدا طبي انسټیټیوټونو ته و هغه انجونې چې مکتب سفر راستری وي او هغه باوجود د دې چې مثلا نه خوشاله په دې برخه کې کار وکړي خو بیا هم یو ځنۍ امید هم دا و چې دې کولای شي د دې لارې ټولنې ته خدمت وکړي. خو دې په 2023 کال کې دا هم پر بند کړل او موږ دا غیر لرو بلکې مطمئنه چې په 2023 کال کې به دا اول څخه تر شپږم سم په پوری هم د دې په وړاندې د مکتب دروازې بند کړي. اوس دا د دې دا پر طبي انسټیټیوټ باندې د دې بندیز د اسلام سره په ټکر کې اصول دی. دا ډیر عزیز ځان ته د اسلام په کډاران وایي چې موږ دین خو د تعلیم د انسانیت د عدالت دین دی. موږ دین خو هغه دین دی چې اولینه وحی د اقرا په کلمه ویلو سره پیل شو. دا خو هغه دین دی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې تعلیم پر هر نارینه او ښځینه فرض دی. نو تاسو څنګه په دا دین څخه په استفاده باندې د ښځو په وړاندې دومره سخت ظلم کوي؟ دا یوازې د ښځو حق تر پښو لاندې کېدل نه دی. دا د ټولنې د بربادي به کله چې په ټولنه کې یو څه دې زواده وکړي په ټولنه کې موږ یو ډاکټر ادا کول ونه لرو هغه ټولنه څنګه په مخته کولای شي؟ بل خبره دا ده چې هم د دې به همیشه هم د خبرې کې چې دي شو د عزت او عفت لپاره کارونه کوي. خو که چیرې په ټولنه کې شو دینه ډاکټر وجود ونه لري اېدا به د شو عزت وساتل شي هغه مند چې ولادت کوي هغه د څنګه وکولای شي چې نارینه د ډاکټر ته مراجعه وکړي. د دې باوجود چې
اساس ما په ذهن کې یو پوښتنه راغله نو میرمنو سره کوم آپشنونه دي؟ یا به دا آپشن وي چې لارشي او نارینه ډاکټر ته ولادت کی او یا به هم دا آپشن وی چې په کور کې زیګونو کی چې هغه کې بیا هم هم ماشوم ته ډیر زیات خطر دی او هم د مور ژوند ته.
همدا سش کال 2023 کال کې موږ ډېر راپورونه ترلاسه کړل. د باوجود چې مثلا هغه د محدودې ښځینه ډاکټرانې وي خو بیا هم د مرګ میر کچه ډېره زیاته لوړه و. دا ځکه چې کنو دا چې په دا باوجود چې اوس محدود دا ولوي دا که بېخي د منځ لاس نو معلومدار خبره ده چې دی والی ښځینه نسل بېخي د منځ یوځي دی. به څنګه وکولای شي مثلا هغه ټولنه کې چې ښځې ته باندې د کور څخه تګ اجازه نه ورکول کیږي هغه ټولنه کې به څنګه ښځې دا یې دا ورکول چې دې ولادت یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا تاسو کولای خپل د ترين او کوم ترين ستونزې پر هاتی سره یو نارینه ډاکټر ته بوئ نو دا دومره ستره مسله به څنګه بیان کړي؟ او دا نه یوازې مثلا کچیر راځي هم دا د طالبانو شې بس کوي کدی هم دا وایي چې هغه خو همیشه هم دا محتوا دي د کلتوري وي هغه د دې په خاصه چې دا پات دي چې دی هغه محتوا په کور کې عادي خبره ده. دا خو د ټول افغانستان د مسلې لپاره یو عادي خبره نه ده. دا خو ډېر جدي ستونزه ده. د دې شونه د ډاکټرانو نشټون د ټولنې لپاره دومره زیان دی چې دا به هیڅ کله جبران نه شي. دا به واجب دی یو نسل لپاره نه دراسې کوم چې ټولنې لپاره دا څه په ډېر سختي او په ډیرو حساب باندې دا کوي. ځکه چې په اوس کې چې تاسو تعلیم د پرمختګ دروازه د کډې دروازه د شوز کول مخ باندې وي نو دا به راتلونکي کې دا څه څنګه راکړل شي.
اغه له کاکر تاسو په خپل هم له هواد وتلی او په یو بل هواد کې خپل عمر تیروي یا ژوند کوي سستون زه ګومان کوي چې په نورو هوادونو کې افغاني میرمنې چې کډوالي شوې دي مجبور شوې دي هغه لري او څوک زموار بولي دغه ټول حالت
ا معلوم در خبره ده چې غوري کوم ځاسو په جمهوریت کې کدی مشته همیشه هم دا مثال وایي چې په جمهوریت کې خو امنیت نه او امن نه و هداکل مشته فزیکی دا ول امنیت نه درلودي نور امنیت خو کوم په هر ورځ په موږ انتحار کې دی که په شتخانه کې منفجار کې دی که په پهاتون کې دی که په مکتب کې دی دا ټول باوجود دا هم موږ هلته ژوند کوي هلته د مهاجرت لړۍ ته دا دوه یوشتم کال نه وایي چې څومره په تیزی سره روان ده دا رقم خو نه و ټول عادیز ون کوي نو دا چې اوس د دې له لاسه چې کډوالې ته خلک ارتوله د مجبورتي ون ته خلک ارتوله خلک هلته چې ټول اهداف برنامې او ژوند زندگی د لوی هغه پلیس د ولا په یوه یو جوړه کالو کړه نو هیوا دوه مهاجرت و دا ټول د هم دې له لاسه دي او کدا هیوا دوه چې د مهاجرو سره بخصوص په درېمو هیوا دوه کې کم ظلم ستام روان دي هغه ټول ته ملندار په ایران پاکستان او همداسې په ترکیه کې هغه اقتصادي ستونزې امنیتي ننګونې چې د دې په وړاندې دي دا هم ټول د دې باعث ول چې موږ بیا هم هر کار دا مو قبول کړی دی نه د دې په حاکمیت کې ژوند کول ول چې د دې په حاکمیت کې دی خو د ښځو د فار اصلا مشخصه تعریف هم نه لري چې ښځه یعنی څه ښځه یوازې د کور څخه درګوره پورې دی محدوده کړی ده ښځو ته د یوازې د کور څلور دیوالونو دپاره د ژوند کولو ته ساتلی ده نور د ښځو دپاره دیني حق لري نه حقوق لري نه د زده کړې حق ورکوي هېڅ ډول حق په دې په نظام کې ښځو ته نه دی ورکول سره همدا چې هر ورځ یو فرمان صادر کېږي بله ورځ بل څه فرمان صادر کېږي او موږ دې ته منتظر یو شاید دا فرمان هم صادر شي چې دا اوس څخه تر پرلن ټولګي پورې ښځو کولی زده کړه وکړي
مزلفی دغه اخیری بندیز چې ولګیدلو آیا تاسو د دې هم تمه درلوده چې تر دې حده ځکه وړاندې به میرمنې توانېدلې چې هغوی نرسانې اوسي او هغوی دغه زده کړو ته دوام ورکړی و خو آیا د دې تمه کېدل چې دغسې تر دې حده به بندیز په میرمنو باندې لګي او خپله تاسو اسلامي نړۍ ته څنګه ګوري د دوی رول ته څنګه ګوري چې دوی څومره په دې کې رول لوبولی شي
موږ دا یو بندیز د دې باوجود چې موږ د ټول حقوقو څخه محروم شوي او د دې باوجود چې موږ ستونزې مشکلاتو لرله مګر هغه موږ مبارزه او هغه موږ اندک هلي چې هغه موږ باندې ساتلې وي او موږ فکر کوي چې دا حق شاید وانخیستل شي ځکه د دې لپاره دی اتاغ اسلامي دلیل نه لري چې د ښځو د طب برخه د ډاکټري برخه باندې کړي خو متاسفانه موږ دا خوب هم مستغفر واخستل سو موږ داخلي هم لمین زولاري او دغه فرمان هم صادر کړی چې دا کار باید وسی د مسلمانانو د نورو هیوادونو څخه کم هیوادونو چې اسلامي هیوادونه دي هغه په دې کې ډیر مهم رول لري موږ د ټول اسلامي هیوادونو څخه هله هم دا د پدغه اساسي او د اسلام سره په ټکر موضوع کې دی باید چې پاتې نشي دی باید د افغانستان د شوم د فارا صرف نه بلکې افغانستان د هر نسل د لپاره باید خپل आवाज اوچت کړي او پر دې باندې فشار راوړي تر څو دا باندې چې دی لګولې دي دا رمای ځلاسه
مزلفی تاسو وینئ چې افغاني میرمنې د ډیرو بندیزونو سره مخ دي یو بندیز نه دی دوه نه دی شپې ته نه زیات بندیزونه دي دا غوي په ټولنیز ژوند څومره غیز دو دوی په زهنی او رواني حالت باندې کوي تاسو په نظر تاسو به هم خوندکی لري ملګری ولري چې دا غوي سره په تماس کې چې په افغانستان کې پاتې دي سوای دوی د خپل ژوند په اړه سوای د خپل راتلونکي لپاره یې دوی کومې هیلې لري
هغه وایي چې افغانستان کې د او پر هغه څو چې دا راځي فرمان صدر شوی دی موږ چې هڅه هم وکړل چې دا د اقل وکولای شو د لاسایي ورکړو چې دا هر څه د پیاري بڑنا سي او د شپې په سبا چې تاسو ته هم فلاو صبر ولري خو به هم پیدل چې موږ دا د لاسایي د دې لپاره کفایت نه کوي موږ دا مبارزه د دې لپاره کم رنګ نه دی راوړی نو دی وکه نړی د رواني ستونزو مشکلات سره مخامخ دي ځکه چې دی وایي چې موږ هم د تصرفات سي وی یو چې د مجبوري د لحاظ څخه موږ باید واده وکړو او هم د تصرفي چې موږ نور ونه څه کولای شي هیڅ ډول تعلیمي دروازې مشته مخلاصي او تر څو موږ وکولای شو تعلیم وکړو ځکه چې د دې څخه یو کال واخصل کې کډوا کال واخصل چې دا موږ نه چې څو سر جبران دي چې بیا دی وکولای شي دته داغه بعد چې دوی موږ دا جبران کو د دې په مختوا دی خلاص دا هغه تشه چې دا د کېدل نه ممکن دي نو په افغانستان کې هغه انجینر او مېرمنې چې اوس مهال د وکم د ډیر زیاتو افغانستان سره مخامخ دي تر دې پورې چې پر دې دوی فشارونه راځي چې بعد حتی د ځان وژنې په فکر کې دي
ډیره زیاته مننه کوم مزلفه کاکړ چې تاسو راغلی زمو سره مل شوي او په پروګرام کې مو خپل نظر زمو سره شریک کو تاسو ته ښه به غواړو مننه
ډیره زیاته مننه زه به تاسو ته صرف دا وایم چې موږ به د دې ظلم پر وړاندې خپل ځاغ اوچت ساتو او دا یوازې د شو نه بلکې دا د انسانیت حق دی او دا ظلم مزمحاله هم نه دی او حق به تل غالب کیږي نو شو مېرمنه په افغانستان کې ټول انجونو ته مو همدا هیله ده چې دې خپل همت او وسله د لاس ورنه کړی ډیره مننه
ډیره مننه قدر منی بس تاسو ته هم خیشې به غواړو ژوندۍ اوسې او تر سرلوړی اوسې آباد اوسې د دې وکړانو لیدونکو او اړیدونکو زموږ سره مل وسې په څو شیبو کې به دا خبرونه هم راغونډو او پایته به رسو د لنډې تمې وروسته راځو
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو
وی او ای ډیو اپ سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټی وی تازه ټولا او به تر په خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي The UTL satellite frequency ya sabe aw ya bi aw ya ashariya pinza east channel yo saldre Haroras salveri sata ledi vasaro osai
گرانولیدونکو طالب چارواکو وی او ای ته یعنی امریکا غاک ته ویلی دی چې د تیپ په څنګه کې د جنکیو په تعلیم د پابندۍ یا بندیز په اړه د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده فتوا جاری کړی و چې د نهي اسې شنبې په ورځ دوی درې ورځې وړاندې عملی کړی شوې ده د دینا یو ورځ مخکې بیا په کابل کې د تیپ د کالجونو د مشرانو غونډې ته د خونزاده فرمان وړاندې کړی شو و چې په دې اړه معلومات چارواکو او ونډي ګډونوالو ویوې ته د نوم نت سرګندول په شرط ورکړل خو طالب چارواکو د دې ممکنه بندیز په اړه پر رسمي ډول هیڅ هم تر اوسه نه دی ویلي د طالبان حکومت په دوامدار توګه له خزو سره د چلن په شمول پر خپل تګلارو باندې نړیوالي نیوکې رد کړې دي ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر خزو او نجونو باندې د طالبانو محدودیتونه جنسي اپارټاید بللې دي ملګرو ملتونو د افغانستان په واکمنه طالبانو غا کړی دی چې د خزو او جنکیو پر ضد تاوتریخوالي ختمېدو لپاره دی چټک ګامونه پورته کړی ترڅو د حقوقو کړونو مخه ونیول شي چې د خزو حقونو او د هغوی بنسټیزو ازادیو ته سیستماتیکا توګه باندې زیان اړوي خو تاسو د ملمنو خبرې هم واوریدلې په ورستي کې چې افغانی میرمنې د سخت اخبارو غون خي او سخت دریس خي په دغه وروستي بندیزونو باندې او غوي وای چې دوی تمه د لوډ چې هم د
دې وسره اوسي
کله وایو په پروګرام کې د همدې سره زموږ دغه خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی که تاسو غواړئ چې د ډي وی نوري خبرونه وګورئ او د ډي وی ریپورتونه وګورئ نو تاسو د ډي وی ویب پاڼه ته هم تلای شئ د ډي وی فیسبوک پاڼه ته هم تلای شئ او د ډي وی یوټیوب چینل باندې هم تاسو لیدلی شئ او که غواړئ چې د خپل سیمې د خبرونو څخه با خبره شئ او حال باندې خبر شئ نو هم د ډي وی په فیسبوک پاڼه په انستګرام په یوټیوب او په ایکس باندې هم دا ټول خبرونه لیدلی شئ او حال اخیستلی شئ. عددی خبرونی وروسته به هم تاسو سره زموږ همکار را بختور شه تازه خبرونه شریکوي او وروسته حال به د سیمې تاسو سره شریکوي. تازه او مهم خبرونه تاسو لپاره اخیستي نو هیله لرو چې هغوی سره هم په راتلونکي پروګرام کې تاسو مل شئ. د همدې سره زه هم ستاسو قربانه منزه شهید او د خبرونی پروډوسر عابد حسین ستاسو څخه اخلو اجازه. تاسو په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. الله پامان.